فی مانده در یک ساعت دیگر روی دو دستگی میان طالبان، پیامدهای آن بالای پروسه صلح و اظهارات زد و نقیص پاکستان در برای همکاریش با پروسه صلح افغانستان صحبت خواهیم کرد. روی آزادی را همراهی کنید و حالا تشکر از مهمانایی که در این ساعت ما را همراهی کردند و همچنان از شنونده ها. در یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود، اما پس از سرویس خبری.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل خبرونه وروسته د خبرونې ته دوام ورکوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې هم د غرض هند سره اړیکې او د هغو اغیز په پاکستان او د سولې په پروسې. اوس لومړی د افغانستان خبرونه واورې چې صفی الله ستانکزی وړاندې کړي.
سلام، د خبرونو سره ټکی تمد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملینو د افشا نیولو لپاره ګام پورته کړي. او افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاری یو تړون لاسلیک شو. پوره خبرونه تمد د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان ته تواب غورزنګ ازادي رډو ته ویل چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې له تروریزم سره د سیمه ییزې مبارزې لپاره د اجماع د بللو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هم د هند مرسته وغواړي. کارپوهان وایي افغان حکومت وروسته له هغه چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له سیاستونو زړه ماتی شو، له هند څخه مرسته غواړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملونو د افشا او نیولو لپاره ګام پورته کړي. عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو د ځاني خوندیتوب لپاره ډیره پاملرنه وکړي.
نیازهای امنیتی و حکومت افغانستان را مخاطب قرار می دهیم در قبال افشا.
غلی ابراهیمی وی امنیتی ارگانونه و افغان حکومت غواړو چې د ملي شورا د غړیو د وژنې د عاملونو د افشا او نیولو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. خغل ابراهیمی نن په هغه غونډه کې چې د ولسی جرګې د شپږو غړیو د وژنې په یاد غونډه کې شوې وه دا څرګندونې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو یو تړون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لاسلیک شو. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رډیو ته ویل چې دغه تړون د مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سربیره ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا او غنمو په اخیستلو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې له ترکمنستان سره د اړیکو د پراخېدو په اړه هیله مندي ښیي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه په خاصه توګه ترکمنستان اندېښمن کړی. او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکارۍ به په لنډمهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو وویل چې د کابینې په ناسته کې په دغو ولایتونو کې د ستونزو 18 موردونه تر بحث لاندې نیول شوي او په حل سره به خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رايستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نورې ستونزې هغه مسایلو چې دغه والیانو ترې یادونه وکړه. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي.
د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې سره ولیدل او د لاس روغ باړې وکړ. د لیدنې په پایل کې د چین ولسمشر شاغلی شي وویل چین او تایوان د یوې کورنۍ په څیر دي او بې لیدلی نسی. دغه راز د تایوان ولسمشر هم وایي د دواړو هیوادونو اړیکې باید د صداقت او زغم پر بنسټ ولاړې وي. د دغو خبرو اعلانېدو په تایوان کې بحثونه او د چین ضد مظاهرې راپورته کړي دي. په 1990 میلادي کال کې چې کله د چین کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. لدې کبل د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې خرابې وې. وروسته لاغه چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر سو په تیرو وو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپل کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تک د مخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاوره او انبارونو لاندې تر 50 ساعته ایسارېدو وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانونې د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سو او هلک تر لاندې سو چې کورنۍ ګومان کوي مړ سوی دی. دغه تنکی ځوان شاهد نومیږي او د ورکو سوي کسانو په لیست کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د شاهد روغتیایي وضعیت ښه دی. کلیم الله د شاهد ل خپلوانو د یو سیمه ایز رسنیو ته ویل چې تر دې ورځ وړاندې د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتون ته لاسه کړ او هغه د شاهد په نوم شاخ کړ. دی وایي هغه مړی ډیر شاهد ته ورته و او کورنۍ تر هغه وخته په ویر کې و چې په خپله دی په ټلویزیون کې ولید. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توان یې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهرا کوم زخم نه لیدل کېږي. تر دې څو ساعته د مخه چارواکو ناهیلي ښودلې وه چې شایي ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړه ایستلو په اړه به هڅه کوي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر په برلین کې د اوکراین د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغې سیمې کې تر تاوتریخوالی کم سوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ سوی دی. شتاین مایر زیاته کړه د شخو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلوه بلتون پال دغه راز اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایربس الوتکې ټوله سپرلې چې 224 کسان وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید سي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې ږغ ثبت سوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ایتار تاس خبري اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی و خو روسیه وایي په دې اړه نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. او د یو ایرانی اټومي ساينس پو پلار وایي د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. دیرش کلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورک سو او راتلونکي کال په متحده ایالاتو کې څرک معلوم سو. د د پلار اصغر امیری بی بی سی رادیو ته ویلي چې لڅ باندې یو کال راهیسې اجازه نه ده ورکړل سوې ل خپل زوی سره وګوري یا خبرې ورسره وکړي. دی وایي زوی چې په یو نامعلوم ځای کې ساتل کیږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال شن نه ښکارېده. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد، البته در آغاز همین هفته. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که این پروسه نهایی شده است. فاطمر که در سفر به هند است همچنان انتظار می رود درباره آموزش نیروهای کماندوی افغانستان در یکی از اکادمی های نظامی هند با مقام های هندی صحبت کند. این همه نزدیکی کابل و دهلی جدید بالای رابطه کابل و اسلام آباد هم نه تنها بی تاثیر نیست بلکه مشکل آفرین نیز بوده می تواند. اسلام آباد که به گفته بعضی از افغان ها کلید صلح افغانستان را در اختیار دارد و می تواند طالبان را در میز مذاکرات صلح بیاورد. و در این برنامه هم روی همین نکته بحث میکنیم که نزدیکی کابل و دهلی جدید چقدر بالای روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد گذاشت و اینکه نقش پاکستان در مذاکرات صلح و همچنان دودستگی طالبان چقدر روی مذاکرات صلح تاثیر میگذاره و پیامدهای این دودستگی چه هست؟
بله، زما اسمت ساروان سلامونه هم بمنه. تیره اونه د پاکستان د ملی امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې اوس د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مناسب وخت نه دی. د سرتاج عزیز له څرګندونو درې ورځې وروسته د دغه هیواد د بهر بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې که افغانستان وغواړي پاکستان تیار دی چې طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي او پاکستان د دواړو خواوو د سولې په خبرو کې د منځګړي رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو په منځ کې اختلاف علني شوی دی. د ملا اختر محمد منصور مخالف طالب قمندانانو او مشرانو ملا محمد رسول خپل مشر وټاکه او د منصور مشري رد کړه. په داسې حالت کې به د سولې خبرې له چا سره کیږي؟ آیا که یوه ډله سوله وکړي بلې ته به د منلو وړ وي؟ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لکه څنګه چې امید مرزبان وویل هند ته روان دی چې له دغه هېواده څلور MI 15 ډوله جنگي هلیکوپتر وغواړي. له هنده د افغانستان تیر حکومت د وسلو مرسته غوښتې وه، خو ویل کیږي چې نوی حکومت د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان او هند پر تسلیحاتي همکاري حساسیت شوي له هنده د وسلو د اخیستلو موضوع وځنډوله. که هند د وسلو په برخه کې د افغانستان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته به چې هسې هم په وروستیو کې خراب شوي دي نور زیان ونه وړي. د هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پری باسکو تاسو اوریدون کې هم کولای شئ چې سرلوسه د افغان بیسیم د 943 شمیرې لري مشته خپل پیغامونه را واستوي یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک او همدارس د اس ام اس لري خپل نظرونه څرګند کړي دي او د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم. البته لږ وروسته مر سره تماس ونیسئ 0993 2345 هم 0923 2555 مشته مستقیم تماس شمیرې دي. او زموږ د خبرونه میلمانه دي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی ښاغلی ګلباچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی، د سیاسي او پوځي چارو کارپو ښاغلی جاوید کوهستانی. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول د دې موضوع په اړه پوښتنی وکړي او یا هم لکه څنګه چې ویل د فیسبوک او همداراس اس ام اس لري له موږ سره تماس ونیسئ او په یاد لري چې د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاٹ ازادي زموږ د ویبپاڼې د فیسبوک آدرس دی. یو شمیر اوریدونکو مو ویل چې مخکې د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د ځینو نظرونو به سره ولولو. مثلا طایب فضیل لیکلی دی وایي د طالبانو په منځ کې که هر څومره اختلاف راشي د دپا اصطلاح د ګوډاګیانو خلاف سره یو موټی او یو لاس دي. بل اوریدونکي غلام صبور لیکلی دی چې وای د طالبانو سره د سولې د خبرو باندې وخت ضایع کول دي. طالبان هیڅکله هم سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. او بل اوریدونکي جمعه ګل محمدی لیکلی دی وای زما په اند هند سره باید اړیکې ښې شي ځکه اکثر افغانان د پاکستان له لاسه ځوریږي، یتیمان کیږي او ښځې کونډې کیږي. یوازینی عامل همدا پاکستان دی.
بله، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم از طریق فیسبوک، آدرس ماست facebook.com/azadiar و همچنان از طریق اسمس. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین. اگر اینترنت و سکایپ دارین آدرس ماست radio.azadi در اسکایپ با ما در تماس شوین و سوال و گفتنی اگر دارین در برنامه مطرح بکنین. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان، و همچنان تا لحظات بعد جناب گلپاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگر هم با خود خواهیم داشت. جناب کوهستانی، از دو دستگی میان طالبان شروع میکنیم. اول خوب برنامه خوش آمدین. دو دستگی میان طالبان از نظر شما حالا چقدر جدی است؟ مخصوصا که حالا یک گروه هست طالبان رهبر جدید خود هم اعلان کردن و رسما این دو دستگی بین طالبان دیده میشه.
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده های برنامه تان. البته شک نیست که چند دستگی در درون رهبری طالبان بعد از مرگ مرموز ملا عمر شکل گرفته است و اخیرا هم که گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوندزاده انشاء اعلان کردن و داخل افغانستان با جمعی همکاراشان آمدن و گروپ خود به طور رسمی اعلان کردن. البته این یک مقدار قبل از وقت بود، گروپ های دیگه طالب هم علاقه‌مندی داشتن که به گونه علنی‌تر و بزرگتر رهبر جدید اعلان بکنن، روی اخذ جایگاه رهبری در درون فرکسیون مخالف اختر محمد منصور اختلافات جدید شکل گرفته، یعنی گروه هایی هستند که طرفدار آمدن رسول آخوندزاده بر رهبری طالبان نبودند. اونا تلاش میکردند که یا برادر ملا عمر عبدالمنان بوتک بیارن یا ملا حسن رحمانی، مولوی عبدالجلیل، ملا رضا و بعضی چهره‌های شاخص‌تری که در رهبری طالبان نقش کلان داشتند. به این لحاظ یک نوع رقابت‌های قومی جغرافیایی در بین طالبان به وجود آمده، کنار منشعب ساخت این گروه پیشدستی کردن و رهبری خود اعلان کردن. داله که در پشاور هم یک بخشی از طالبان گردهمایی و جلسات و نشستایی داشتند و به سر اعلام یک رهبر جدید که ممکن بود انوارالحق نجاحی پسر مولوی محمد یونس خالص باشه و یا مولوی کبیر باشه اجماع بکنند. هنوز این رایزنی ها وجود داره، احتمال شکلگیری گروه سومم در میان طالبان است و بر علاوه از اختر محمد امکان داره کسای دیگر هم اعلام حضور و موجودیت بر رهبری امارت طالبان بکنند. متاسفانه در میان این همه مشکلاتی که داریم میبینیم جایگاهی که خالی است، جایگاه حضور دولت افغانستان از نظر کارکرد در میان ستونای رهبری طالبان است. در وضعیتی که طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند، عده شهر کویته را آگاهانه ترک میکنند، حتی برخی طالبان رهبران طالبان خانواده‌شان از کویته بیرون کشیدند. دولت افغانستان ظرفیت مدیریت کنترل بحران در دسترس نداشته است، نتوانسته که از این وضعیت به گونه لازم به نفع تحکیم قدرت سیاسی کابل استفاده صورت بگیره.
بله صاحب، ډیر مننه کوهستانی صاحب. شغله عبدالخالق حسینی پشایی هم د ټلیفون لارې را سره ده. شغله حسینی پشایی، د پاکستان حکومت قسم تیرونه یو ځل وویل چې اوس مناسب وخت نه دی د سولې د خبرو لپاره، لیکن بیرته وویل چې حاضر دی که د افغانستان حکومت وغواړي نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه هواره کړي. په داسې حال کې چې طالبان دوه ډلې شوي دي، څه فکر کوئ په داسې یو وخت کې د سولې خبرې که و هم شینو بریالی بوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب تاسو ته، مرزوان صاحب ته، ګل پاشا مجری او جناب کوشتن ته سلام احترامات وړاندې کوم. تاسو سوال په ځواب کې باید عرض کوم چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی د افغانستان د حکومت مقابل کې. نو تاسو خبره شي چې ملا عمر د مړینې نه مخکې وروسته په پاکستان کې دغه جوړ شوي تنظیمونه او دغه جوړ شوی ائتلاف چې اوس یو په افغانستان کې موجودیت اعلان کړ، یو په پاکستان کې دی، ممکن د دوی ترمنځ نور انشعابات هم منځته راشي. خو پاکستان په خپل خبرو کې معمولا صداقت همیشه نه ښیي او هغه دوګونی سیاست د افغانستان د خلکو او افغانستان د ولس او د صلح د شورا په مقابل کې استعمالوي. تر څو چې طالبان یو لاس نه وي، یو خوله نه وي، نو افغانستان حکومت د چا سره مذاکرات وکړي؟ که چېرې د دوی یو لاس یو خلوشي او یو رهبری ته انتظار وباسو، وروسته غېدنه کېدای شي د افغانستان د صلح عالي شورا او خپله د افغانستان حکومت د طالبانو سره،
یعنی حسیني صاحب اوس خو داره طالبانو رسما اعلان کړی دی چې دوی ډلې دي، حداقل دوی ډلې دي، دو ډلو خپل مشران اعلان کړي دي. یعنی په اوسنیو شرایطو کې که یوه ډله غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ستاسو په نظر باید د افغانستان حکومت ورسره خبرې ونه کړي؟
ولنه دا ډېر ښه خبر دی، ځکه چې افغانستان حکومت دې موقع نه باید ډېر ګټه پورته کړي. کولی شي دغه ډله چې په داخل د افغانستان کې دوی وهڅوي چې افغانستان د سولې شورا سره او د افغانستان د سولې پروسه سره یوځای شي، او که حکومت دا وخت کې یو قوي اقدام او قوي مدیریت ته ضرورت لري، کولی شي همدغه ډله د جانب مقابل یا د بل ډله په مقابل کې هم استعمال شي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر لازم دی چې هغه ډله چې اوس ملا رسول تر رهبری لاندې افغانستان کې فعالیت کوي او فرا کې اولین غونډه ونیوله، اوس شینډن خواته حرکت کړی، سبا به کومبل ولایت ته ځي، تر څو د خپلو ملګرو محبوبیت او د ملګرو ملاتړ ترلاسه کړي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر ضروري او لازم دی چې دغه ډلې سره په تماس کې شي، اول د دې ډلې سره خبرې کړي، تر څو کولی شي دا ډله وادار کړي افغانستان د صلح د پروسې سره یوځای شي.
با تشکر جناب عبدالخالق حسینی پشه‌ای سناتور سابق. خب اجازه بدین یک دو پیام را بخونیم که شنونده از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته صلح که در تابستان جنگ باشه و در زمستان صلح، این درست صلح نیست. شنونده به نام عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که انشعاب میان طالبان چه تأثیر بالای امنیت افغانستان دارد؟ خب این سوال به شکل مطرح شد. چشم برای دیگر پیام ها و اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم هست مذاکرات صلح و پیشرفت ها در این قسمت، به خصوص حالا که میان طالبان دو دستگی به وجود آمده.
بله یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی دی وای زما نظر داده چه اوس دی طالبانو په منځ کې چې دوی ډلې رامنځته شوی دی پر محمد رسول اخونزاده ډیری صاحب کې چې زکه چې د ملا عمر د کورنۍ لخوا ټاکل شوی دی کده اخونزاده سره خبرې وشي ملا اختر خپل سولی ته حاضری شي. دا دی دوی نظر. بل اوریدون کې
صبغة الله نوری نوشته که مستحکم کم کردن روابط با هند و قطع روابط با پاکستان و دو گروه شدن طالبان به منفعت افغانستان است. نباید حکومت از پروسه صلح چشم امید داشته باشد، چون طالبان استقلالیت ندارند و من میتونم در این قسمت اطمینان داشته باشم.
بله اوریدون که نصیب لکمزای نیلی کلیدی، بله نصیب لکندهار سخلی کلیدی وی طالبان سول غواری پاکستان دوی نپریشدی چی سول وکی، زکر افغانستان و پاکستان ندی که خرابی دی او خرابی به وی هم.
خالد سمیم هم نوشته از بلسوالی دولت شای لغمان، چرا در سخنان مقامات پاکستانی در برای صلح افغانستان تناقض دیده می شود؟ اگر پاکستان برای صلح افغانستان همکاری نکند آیا صلح ممکن است؟ این سوال را با جناب عبدالخالق حسینی در میان خواهیم گذاشت و نظر اونا را هم خواهیم پرسید.
حلیم رنزور لفرا ولایت لیکلیدی، هندوستان ته د حنیف اتمر سفر او تکیه په هند باندې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو سخت تاثیر لري.
جنرال عزتیار از دایکندی نوشته پاکستان و افغانستان زمان در مقابل دشمن موفق خواهند شد که دو طرف از توطئه بر ضد یکدیگر دست بکشند و بر یکدیگر اعتماد داشته باشند. خب اعتمادی که هر بار پاکستان گفته که با نزدیکی افغانستان با هند از دست میره. حالا هم حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی در هندوستان هست و موضوع گرفتن 4 هلیکوپتر جنگی هم همین در جریان این بحث این سفر مطرح هست. جناب حسینی صاحب میخوام از شما پرسم که سفر آقای اتمر به هند و گرفتن احتمالی 4 هلیکوپتر همراه با پیشنهاد آموزش نیروهای کماندوی افغانستان و در هند چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح و آیایی که پاکستان از این مسئله تا چه حد ناراحت خواهد بود که در نهایت در میدان جنگ باز ثابت بکنه که خب چون این نزدیکی شما با هند مکار مناسب نیست؟
ما تو راست کنیم که سفر جناب اتمر به هندوستان و تحویلگیری 4 فروند طیاره جنگی هلیکوپتر، حکومت افغانستان مجبور است که به یکی از دوستان خود دست دراز بکنه به خاطر تقویه اردوی ملی خود و همچنان تقویه قوای هوایی خود. هر قدر که حکومت ما پافشاری کردن، تقاضا کردن از جامعه جهانی، جامعه جهانی تا اکنون هیچ حالتون است تا قوای هوایی افغانستان و مشکلی که ضرورت است تجهیز بکنند. قوه هوایی ما امروز طیارات ترانسپوردی نداره، طیارات باربری نداره، طیارات جنگی نداره، هلیکوپتر نداره و همچنان طیاره جیت نداره و نداشتن طیاره هوایی و یا حکومت هوایی قوه پیاده افغانستان نمیتونه به موافقت دست پیدا بکنه. بنان حکومت لازم و ضروری دانست تا از حکومت هندوستان کمک هلیکوپتر را بخواه. به همین منظور سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان طبعا این نگران کننده است، به خاطر اینکه هندوستان و پاکستان یک سابقه طولانی دشمنی با خود دارند و افغانستان میدان رقابت پاکستان و هندوستان هست و تمام مردم افغانستان به این میدانند. اما حکومت افغانستان امروز ضرورت داره، همین ضرورت ما را امروز پاکستان تمویل نمیکنه، اکمال نمیکنه و قوه ناتو و همچنان جامعه جهانی هم به مردم افغانستان به این لبیک نگفتن. بنابراین حکومت ضرور داره که از هندوستان کمک بخواهد تا کمانده های افغانستان هم تجهیز و تنگیل بکنن و هم آموزش نظامی بدن و هم طائرات جنگی که او تکنیک از او تکنیک روسی است و پیلوت های افغانستان به این تکنیک کاملا اشنایی دارن و اگر هلیکوپتر را از او خریداری بکنن یا به شکل کمک و همکاری و یا به شکل خریداری از آنها یا خریداری بکنن تا اردوی ملی افغانستان به قوای هوایی تجهیز شود.
ډیر زیات مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لاري زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکي د ټلیفون شمیرې 0993 503 545 او 0 800 225 255 د افغان بي سیم 803 شمیره هم په یاد لري په دې شمیرې ستاسو پیغامونه یا استمیسونه را رسیږي ډیر را رسیدلې دي او د فیسبوک پانه هم په یاد لري او که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا نوبت شما عزیزان است که به این شماره ها زنگ بزنین و سوال و نظر و گفتنی اگر دارین با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و اگر اینترنت سکایپ دارین ما را در سکایپ هم پیدا بکنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. از طریق سکایپ صدایتان را راحت‌تر و صاف‌تر می‌شنویم. کوشش بکنین بیشتر از طریق سکایپ زنگ بزنین در صورتی که امکاناتش داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله.
از طریق سکایپ شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدین.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
زنده باشین. بفرمایید از کجا تماس گرفتین و اسمتون؟
تو خیستم از ولایت کابل.
تو خیست خوش آمدین.
با تماس شدم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما مهمانای عزیز برنامه‌تون.
سلام باشین.
در رابطه هم یک هزار نظر دارم و هم یک سوال دارم. هزار نظر من این است که دودستگی طالبان نمیتونه که دولت افغانستان خوشبین بسازه برای اینکه صلح در افغانستان میآید، به خاطر اینکه شما شاهد هستین که در دهه جهاد افغانستان هم مجاهدین یک دسته نبودن و چندین دسته بودن که حتی به 7 گروه و 8 گروه جداگانه تقسیم شده بودن، اما باز هم توانستن که نظام افغانستان را سرنگون بسازن. با او اساسی بسیار خبر خوش نیست، اما در پهلوی از او مسائل که میتونه افغانستان را تحکیم ببخشه و زدودن فساد اداری در درون نظام و تقویه نظام در مقابل
تشکر تو زنده باشین. و خیلی مختصر نظرتان در رابطه با نزدیکی کابل با دهلی جدید و تاثیرش روی روابط اسلام آباد و کابل چی است؟
کاملا مؤثر است. اسلام آباد هیچ وقت به افغانستان دوست شده نمیتونه. تاریخ همیره به اثبات رسانده. یگانه راهی که ما غلبه کنیم با و خواستای خود به قبولانیم بالا اسلام آباد قدرتمند شدن ما است که یک تاثیر بسیار فوق العاده داره. اما ما یک سوال دارم از میمانای برنامه که رفتن مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند، یا یه توی سوال نظر کنن که آیا ای از اثر تمایل به سیاست های هند است یا از اثر مجبوریتی که از طرف ملت تحت فشار قرار گرفتن تن به این کار دادن.
سلامت باشید.
سوالتون را گرفتیم. تو خیلی تشکر از تماس شما. چه شماره دیگر پیام ها و تماس های دیگر شنونده ها از طریق اسکایپ هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما در تماس هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام. سلام خدمت امید مردان و خدمت دوست شما و خدمت میمانتان. عبدالله عابد هستم، از کاپیسا مزاحم شدیم.
آقای عابد خوش آمدید.
تشکر. من یک سوال خط میمانتان داشتم، یک پیشنهاد داشتم. سوال من امی است که امی سیاست های پراگنده و متفرقه که او حکومت داره، حکومت وحدت ملی که در اثر یک ظلم به وجود آمده، آیا اینمی سیاست ها در قبال کشور همسایش پاکستان نسبت به سیاست های دولت قبلی این موفق کامیاب است؟ یک مسئله. دوم، صداقت پاکستان در قبال این حکومت تا حکومت آقای کرزی که بسیار یک سیاست مدار قوی بود به نظر من البته، تا چقدر حدی قابل مقایسه است که سیاست های صداقت پاکستان در قبال این حکومت بسیار بهتر بوده است؟ یادم اول که نیرنگی داشته است و دیگه و تابعاله و پیشنهاد مشخص مبدعی است که همین سابق اگه اصطلاح داشتن میگفتن یا یک انسان یک مزدور صحیح شوه یا به اصطلاح مو با تو رو چیز بادماش قوی. با افغانستان متاسفانه پاکستان و نه مزدور خود درست شد که خود آباد بکنه و به یک جای برسانه خود و نه به اصطلاح با امپراتور جهان درست قابل در مقابلشان خیست که به اصطلاح وارم مات کرده بود. سوال مشخص ما در این قبال بود.
سلامت حسی بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم، امیدوارم از اون بر شما برم کنم و مهمان و شنمنده های شما قاره. سلام بدین، زاهوش از تخار هستم.
سلام زاهوش صاحب، خوش آمدین به برنامه.
شما زنده باشین. من وقت همکاری این دوستان بسا با فالی نیک بگریم ایشال هست. ما چون که خودمونم بیاد من بیتیم پدران کنیم و میگه که مثال وقت دوستی خوبی داشتن، مگر در پاکستان این باوری ندارم. وقت من خودم سندم 30 ساله جوان هستم، وقت من سوالی هیچ یاد نمیتیم که یک وقت صداقات نگه پاکستان کار کرده باشه، هیچ کاری نکرده. سر پاکستانیش ما باور نداریم، باید به هر سیستمی که این باشه باید سر سر اسلام آباد فشار آورده شوه. ای ظلم استوداد از این بدبختی که ما مردم هستیم باید نجات بیافیم. وقتی به خاطر ما این باید در بدن میشه
نظرتان نشونه امزا روش تب. تشکر. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی لطفاً.
سلام علیکم، جان جوړ بخیر.
سلام تو سه مهربانی کوی. مهربانی کوی ستاسو نوبت. متاسفانه تلفن مو قطع شو. خیر، اوس په ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم د تاسو اتل شمیرې لري تاسو اوریدونکو راسته ولیدي. یو اوریدون کې مرتضی خان لیکلی دی افغان دولت دی خپلې ګټې د پاکستان په وړاندې له لاسه نه ورکوي او نور دی د هندوستان سره اړیکې زیاتې او پراخې کړي او د پاکستان سره نور د وخت ضایع کېدل دي، کومه ګټه نه لري. بل اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، د طالبانو درز دا هم د آی اس آی ډرامه ده، اوس هم دواړه ډلې د آی اس آی تر امر لاندې کار کوي. یوسف خان همدرد لیکلی، د طالبانو په دوو ډلو ویشل د پاکستان بل پلان دی. د دوی پلان داسې دی چې که چیرې د طالبانو یوه ډله سولې ته کینوي، بله ډله به په افغانستان کې جنګوي. دوی غواړي چې نړیوالو ته دا څرګند کړي چې پاکستان په افغانستان کې سوله راوستل غواړي. یو بل اوریدونکی زیار له غور ولایت څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر د طالبانو په دوو برخو ویشل کېدلی شي د سولې په زیان وي. همداراز حکمت الله له هلمند لیکلی دی، زما په نظر د طالبانو خپلمنځي اختلافات د دې سبب کیږي چې یوه ډله د داعش سره بیعت وکړي. مرتضی خان په بل پیغام کې هم ورته خبره لیکلی ده چې ورنه تیری شو.
بله، آقای قلندر فکر میکنم از تخار نوشته که فکر میکنم تیارات هندی زعفران کشت میکنند و برای بیوه و یتیم نان نمیورد. من نمیفهم علت پیامشان چی هست.
منظوری فکر کنم چه دای رشخند و حلده چه، یعنی هند هم زعفران نرا کرد.
محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که درز بین طالبان به فایده حکومت افغانستان است، به شرطی که رهبران ما بدانند. جمیل الرحمن از نورستان نوشته که همه طالبان باید برای صلح حاضر شوند و از پاکستان قطع رابطه کنند. شاه محمود از ولایت فرا نوشته در تمام کشورها هنگامی که مخالفین دولت ضعیف شدند به صلح روی آوردند. آیا ممکن است طالبان در حالی که اکنون قوی شدند و مناطق بیشتر را در دست دارند به صلح روی بیاورند؟ خب این سوالشان. جناب آقای گلپاچا مجیدی را هم در استودیو با خود حالا داریم. آقای مجیدی تازه تشریف آوردن، اینا عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه هستند. جناب مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه. سوال اول از شما میخوایم مطرح بکنم که مسئله سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند و درخواست کمک های نظامی و دریافت این تیاره های جنگی از نظر شما چقدر به سود افغانستان هست، مخصوصا وقت از دیدگاه رابط بین کابل و اسلام آباد نگاهش بکنیم؟
تشکر ما معذرت میخوایم که ناوختم، چون را بندی در کابل بسیار گپ معمول شده. همچنان سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما دارم. مسئله که سفر مشاور صاحب امنیت ملی به هند است به خاطر وسایل جنگی، شما در جریان هستین، خصوصا در یک سال اخیر که قوتهای امنیتی ما امنیت افغانستان را به عهده خود گرفتن از قوتهای خارجی، توانستند که با یک گروهی عالی و ماموریت بسیار خوب از قوتهای امریکایی کدر خوبتر یا عمل بکنند، به این معنا که تلفات مردمای ملکی نداشته، که آسیب زیاد به مردم عام ما نرسیدن و تمام مسائل افغانیت و اسلامیت و مسائل مراعات میشه در عملیت ها و مردم خوش هستند از این عملیات و استقبال میکنند در پلی کنار امنیتی های ما استادن. یگانه مشکلی که امنیتی های ما دارن نبود سلاح های ثقیل و بالخصوص قوای هوایی است که متاسفانه در 13 سال ما نتانستیم، یا دوستای ما نخواستن، یا اعتمادی که باید بالای افغانستان موجود بود، عدم اعتماد باعث ازی شد که نتانستیم سلاح ثقیله و بالخصوص قوت های هوایی ما داشته باشیم. به این منظور فعلا نام فکر میکنم که دوستای بیمنلی ما طبیعی است که شورای امنیت یا حکومت افغانستان دل سرد شدن از کمکاشان، یا باورشان به این شدن که وقت ضایع میکنن و دست به کار شدن تا از دوست دیگه خود که دوست عنانوی افغانستان از کشور هندوستان باید این کمک هوایی را به خاطر دفاع از افغانستان و از خاک افغانستان و از مردم ما این مسئولیت حکومت نو داره و این به می خاطر یا سفر داشتن. ما امیدوار هستیم که سفر نتیجه خوب بده، چون افغانستان در 13 سال
ده یو سوال ده دلته پدې منس کې چې کډیش هند څلور هلیکوپټر افغانستان ته ورکړي، د سویل شبیم دي ځنې سرچینې وای چې هند موافقه کړې ده، لیکن څه فکر کوي چې څلور هلیکوپټر جنگي هلیکوپټر به دومره ګټوري وي چې د افغانستان د دولت پوځي قوت زیات کی، او آیا تر دې به تاوان زیات نوي پاکستان به ونه پاروي؟ مخکې خو هم داسې ویل شوی دي چې پاکستان له دې مسلې سره ډېر حساس دی.
یا او شایی چه زه تست درس کم آقا دوستانم پا تیلیفونو لاره دی افغانستان ولس پا هر چه اوز پوی شویده، منگا هیل داده چه حکومتم پا دیو پیگی حقا داده چه هر چه نظر داده چه پاکستان بندی باید نور اعتماد ونشی، او دا خبری سزه زر پسلا مافقه یا بی پا هیچ وجه حتی دی دوسته حتی دی اسلامیت دی هر انوان لاندی چه پاکستان منتلس را که باید دی بندی نور اعتماد ونشی، زکه آقا اعتماد حتی منگا دی تازر شو چه دی هند سر منگا جلاتما ولس مشر چکم تعهدات کړي وو، هغه هم د تعلیق په حالت کې وو چول چول در که پاکستان یو د خیر لاس دی ریختونه مو خواته راوکی، ولی ومل دو چې بیا هم ام خپل اون که استراتیجی دی افغانستان دښمنی چې دغه مختبو ولا. زه فکر کوم چې په عموم کې مونږ افغانانو ته خصوصا مونږ د دولت پر اس کې رئیس جمهور او امنیت شورا ته یو عمق استراتیجی سیاست ضرورت ده، چې متاسفانه افغانستان نه لرلو، تر اوسه پورې نه لري، په دیارلس کالو کې نه لرلو. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو استراتیجی باید د پاره جوړ کې، په دې معنی چې زه فکر کوم ما خبره په دې ده چې مونږ د وسلو د پاره کزو بیا هم افغانستان میدان د جنگ ده، بیا هم افغانان ورکی وژل کیږي، دې خواته خو ټول افغانان دي، کغې خواته دي هم یو تعداد افغانان دي ورکه، باید دا کار ونه شي. خه خبره ده چې دغه جګړه دي مونږ نه باید لریشي، دغه جګړه د افغانانو نه ده. یو شی مونږ ته ډیر مهمه ده، او د افغانان مظلومیت هم ده چې دغه 15 کاله مونږ په مظلومیت کې واقع یو، او د دفاع د پاکستان په نوم جهاد وکړو، اوس د دفاع د ایران، دفاع د ترکمنستان، دفاع د تاجکستان، دفاع د روس، د دې ملکو لپاره موږ خپل وطن تباه کړو، خلک مو تباه کړل، او د دوی اصلا د داعش یا د طالب مخې نور ځایونه دي، غوت لارې لپاره موږ سات شوي، موږ قرباني ورکو، لکه موږ ولسمشر چې په روسیه کې هم دا خبرې وکړې، موږ وایو چې موږ یو ستراتیژي باید د دې جګړې لپاره ولرو چې موږ څنګه کولای شو دغه جګړه د خپل ځان نه لرې کړو، هغه کومې خواته چې د دوی مخه ده باید هلته یې ساو کړو. په خاطر د دې اجازه راکړه دا خبرې مې لږ خلاص شي، یوه دقه نور غواړم. موږ هیله داده چې حکومت په دا دیارلسو کالو کې نړیوالو ته وویل چې دغه جګړه د منه دی، ولی هیڅوک غوږ نه ګروي، ایران غوږ نه ګروي، اته مداخله کوي، ترکمنستان، تاجکستان، روسان. موږ وایو چې دغه جګړه که چیرته د ما باندې څوک په کار نشي، که زه چیرته ما صلاحیت وي، زه به دغه جګړه خوره کړم تر ایران پورې او تر روسیې پورې، تر څو چې هغوی عملا د دې جګړې قربانیان شي او دلته د جګړې لپاره د حل لاره پیدا کړي. پاتې شو د پاکستان په موارد کې موږ ډېر وسایل لرو چې پاکستان کینه او مذاکرات مذاکرات پاکستان په خپل ځای کینه او چې په افغانستان کې مداخله و نه کی. متاسفانه ایمونګه حکومت یو ستراتیژي نه لري د دې لپاره چې مونږه وکول شو چې پاکستان
مثلا مجلس کوم وسایل
چې مونږه پلاس کړي
په کوم
مونږه وسایل څو وسایل لرو؟ یو وسایل اقتصادي وسایل دي بله تقریبا 4.5 میلیارډ ډالر رسمي صادرات افغانستان ته لري، 3 میلیارډ ډالر غیر رسمي.
دغه ور باندې پامشي دي تر څو جوړ جګړه وبستګي
اجازه راکې د خبره مې خلاص کړم. اجازه راکې خو ما اجازه بده میګه په خود خلاص کنم. بل وسایل مدادی چې پاکستان هغه د مونږ ټول ګورو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، ولی دا حق زونه لرم چې مداخله وکم. مونږ بلوچستان لرو چې خا استفاده ورنه کوي شو، مونږ سندیان لرو، مونږ پښتانه لرو چې د پاکستان په مقابل کې دوی باید استعمال شي. نور افغانان د افغانستان باید هغه سیاست نور پریدي، د التماس سیاست، د زاره سیاست، بل خصوص د پاکستان په مقابل کې. کچیرته ډیر غریب یو، کچیرته ډیر هیڅ وسلې نه لرو، ولی ما درته ویل چې مونږ داسې وسایل لرو چې پاکستان باید ریښتینی ملاوتړی دي، او خصوصا د تروریستانو د ځالې جوړېدل پاکستان کې د یو بستر ورته جوړ کړی دی. امن باید د نه لاس پکار شي. نه د دې لپاره یو ستراتیژي د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې دای موږ د ولس غوښتنه د موږ تاسو ولې د ټلیفونو لرنه هم د خصوصا تاسو رادیو ته هر څوک د پاکستان باندې بے باور دی، او دا یو واقعیت ده. او د دې جګړې اصلی عامل یعنی اصلی طرح کون کی نور څوک دی، ولی هغه اجرایی صلاحیت دی پاکستان سره دی پاکستان یو اجیر.
ابراز نظر بکن. با تشکر از اظهارات و سخنان شما. جناب عبدالخالق حسینی پشهی سناتور سابق را هم در تماس تلفنی با خود داریم. جناب پشهی صاحب، شما با در نظر داشت سخنان جناب آقای مجیدی، اگر یک نگاه بیندازین که این سیاست های افغانستان و نزدیکی افغانستان با دهلی جدید، مخصوصا در قسمت نظامی، در میدان جنگ در افغانستان هم چگونه انعکاس خواهد یافت؟ آیا فکر نمیکنین پاکستان به خاطر قانع ساختن یا به خاطر فشار آوردن بیشتر بالای حکومت افغانستان در میدان جنگ در داخل کابل یا در دیگر ولایات افغانستان جنگ را و ناامنی ها را شدت بیشتر ببخشه و کمک بکنه با نیروهای مخالف حکومت افغانستان که وضعیت را ناآرام‌تر جلوه بدن؟
ما باید خدمت عرض کنم که پاکستان از بد تاریخ و ایجاد پاکستان همیشه با مردم افغانستان و سیاست دوگانگی خود کار گرفته و هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت کار نکرده، مثل که دیگر دوستا سر ابراز نظر کردن. ما مجبور هستیم، لاچار هستیم. حکومت ما چی باید بکنه؟ یگانه راهی همیش که قبلا شما گفتین که به این 4 تا هلیکوپتر چی میشه؟ به این 4 تا هلیکوپتر کسی که تشنه باشه برای یک قطره هم زیاد است. ما به این 4 تا هلیکوپتر بسیار کار گرفته میزنیم در مقابل مخالفین افغانستان. اگر ما این را هم در دست نداشته باشیم، بالاخره باید چه بکنیم؟ و در هر صورتی که ما با پاکستان خود نزدیک بسازیم و صداقت خود نشان بدیم، پاکستان هیچگاه با مردم افغانستان و با حکومت افغانستان مخلص نیست. ما 2-3 سفر رسمی با رئیس جمهور قبلی داشتم با پاکستان، در مذاکرات حاضر بودم. چیزهای از حکومت پاکستان شنیدیم که او قابل از نیست که ما این از رادیو شما را افشا بکنم. اما پاکستان صداقتش با افغانستان و افغانستان
چرا جناب باشه ایسا چی هست یه حرفایی که قابل افشا کردن نیست؟ با چی سطح هست درقل؟
عرض ما ایست که پاکستان اینی پیامایی که شما گرفتین، همه پیاما را ببینین، همه مردم افغانستان از دست پاکستان میناله. ما همسایه ما هست، ما با همسایه همسایگی میخواییم، با همسایه رابط دوستی میخواییم، با همسایه رابط نیک میخواییم. اما متاسفانه پاکستان سیاست منفی در مقابل افغانستان در امی دوگانگی و سیگانگی در بین طالبا که امروز با وجود آمده، این هم یک سیاست یک چل و نیرنگ فریب پاکستان است. ممکن دیگه این شعب هم در بین طالبا ایجاد شود. ما امیدوار از ایستیم که حکومت هندوستان برالوی که 4 تایره را کمک میکنه، بیشتر از این هم باید کمک بکنه و تا بتانه اردوی ملی ما با پای خود استاد شوه و مستقلانه دفاع افغانستانه که یک سال قبل شروع کردن تا آخره و این جنگ هم اختتام بده.
دیر زیاد مننه شاغل عبدالخالق حسینی پشهی. شاغل مجیدی و اوریدون که لیکلی دی اسد جان و د طالبانو په منځ کې چې د درس خبرې کې جدیت اشاره ده، وای دا اسی اوایي خبرې دي او د وخت ضایع کول دي، وای یوازې له طالبانو څخه حکومت پلوه خلک لري شي وي دي، اوس د طالبانو صفوف نور هم قوی شوی دی. او مثال هم د جنگ میدان دی چې په جنگ کې طالبان دی په وینا په مخ روان دی. ستاسو په نظر دا نه دی لیکلی چې کومه خوا د طالبانو د حکومت پلوه و او کومه نه و، لیکن تاسو څه فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دا درس به دا ډله کمزوری نه کړي او په نتیجه کې به یو نه یوه خوا حاضر شي له حکومت سره خبرې وکړي؟
واضح خبره ده چې په هر ډلې کې چې بې اتفاقي راشي هغه د دې کمزوري باعث کیږي. دوی په منځ کې واقعا مشکل موجود دی او دا مشکل په دې شو چې حتی په مطبوعاتو په وړاندې هم خپل نارضایتي وبل نه وښودلې چې دې کې د یوه د ملا عمر ډله ده چې د ملا عمر ورور یا زامن دي، ملا دادالله او دغه خلک دي چې په دې کې لکه مخکې فکر کوم په لاره کې زه هم کوهستاني صاحب دا نظر ورک چې په دې کې قومي او مسائل جغرافیایي مسائل هم شامل دي، خصوصا هغه خلک چې د لوی قندار کې دی هغوی د مسایلو نه ناراضي دي. دا یوه مسله او دې باعث د دې کېږي چې دوی صفونه سره ضعیف شي. ولې د دې تر څنګ دا هم باید هیر نه کړو چې دغه ډله د پاکستان د ایس آی په لاس کې ده، دا بله ډله او دوی مکمل د دوی سپورټ تر شا ولاړ دي. او زه فکر نه کوم چې په جګړې باندې به دومره تاثیر ولري، ځکه دوی ډیر ریزرو طالبان هم په پاکستان کې لري. تاسو فکر وکړئ چې څلیر ویزره مدرسې وی الته، نو د هر مدرسې نه کسل کسا دوی راولي د بڅومره وی. زه فکر کوم چې دغه ځکه خبره اساسي ده چې په جګړې باندې موږ مشایل چې دغه ور نه ګل کیږي. د پاکستان غوښتنې مخکې تاسو د حسیني صاحب نه پښتنه وکړه، زه ته سلام هم وړاندې کوم. یو څو برخه به زه وایم، ځکه موږ افغانان باید پوه شي چې پاکستان موږ نه څه غواړي. د دې غوښتنې د دې چې تاسو په بو کې اصلا سرمایه گذاري مکوي او ککوي د پاکستان د لارې نه باید پاکستان کمپنی پوسته وکي، هي پاکستان په خوخه سرمایه گذاري وکي، بندونو جوړول یا دی وبو مهرول امنیتی خصوصا ملی اردو یو 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 حد ورته معلوم کړي چې د دینه داسې زیات حق نه لري چې ملی اردو جوړ کړي او داسې په غټو وسلو سمبال کې سرکیلا وسلو ده. هم درنګه خارجي سیاست کې په واضح ورته چې خارجي سیاست کې باید موږ سره تاسو مشوره وکي، خصوصا د هند په مورد کې. نو زه فکر کوم دغه سي ناروا غوښتنې دي چې د افغانستان ول د یو پنځمې صوبې په حیث دوی غواړي چې دوی وساتي د ځان لپاره، نو هغه غوښتنې د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دي.
او د پاکستان په ورسره کې مجلس صاحب بیا بیا وویل چې حاضر دی که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی حاضر دي چې طالبان د سولې خبرو ته راولي.
ګوره د پاکستان چال دا و، دلته جګړه چې ده په افغانستان کې په موسم باندې ویشل شوې ده. په پسرلی کې یا په وړي کې د جګړه تاودیږي، په وړي کې یو د ملا عمر مرګ افشا کو په خاطر دی چې د خبري سبوتاج کې ده، یو ډراما و چې پاکستان جوړ کړی و. اوس ژمه راورسېدو تر اوسه پورې چې د جګړه خګرمه و چې موږ حاضر نه یو، اته کله به چې موږ د افغانستان د خبرو نه ستړي شوی یو. اوس چې ژمه را روان دی، بیا دوی دې تزرخ کوي چې د سولې خبرې وکړي چې څو بیا د نړۍ پام هم واړوي او د نړۍ ته وښيي چې موږ دغه د سولې پروسې کې موږ مرسته کوو. زه فکر کوم
هر حرکت یو مسله شته چې پاکستانیان وایي په افغانستان باندې بیا همدا تور پوری کوي. دوی وایي چې افغانستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وای خپور کړی، طالبانو بل پړاو خبرې هم د جولای په یو دیرشمه کولې.
نه د افغانستان خود فکر کوم ډیر وخت د موږ ملي امنیت رئیس دغه خبر خپور کو، ولی دوی پټ کړی وو. هغه وخت دا خبر مسخ شو چې دوی خپل وی چو دا خبر رښتیا ده. او هم درنګه تاسو وګورئ هغه طالبان چې موږ سره د سولې پروسې کې غوښتل چې مرسته وکړي په پاکستان کې وغو زندانو ته ولیدل، هغه یې الته شهیدان شول، وژل شول. زه فکر کوم دې کې سوال ځای به نور نه پاتې چې موږ د پاکستان خیات کو یا پاکستان باندې باور وکړو. ما سره خود سې څه نشته چې پاکستان پاکستان باندې نزنوره باور وکم، یا دغه خبرې ماته یو منطق ولري. هیڅ افغان ته نه لري، ځکه خبره دې ته رسیدلې ده چې هر شهر رڼا به دي. مونږه چې اوس زوري ګو دي نه زوري ګو ته چې دغه جګړې کې متاسفانه نه تنها پاکستان پیسې یو عالی کار ورنخسته کی جګړه دی بل چا دی دلته په افغانستان کې په نړیواله سطح دغه جګړه تمویل کیږي تجهیز کیږي برنامه ریزی کیږي پاکستان ته ورکوي کیږي پاکستان په مخ بیا کله دایش رامنځته شي په دومره قوت سره زه فکر کوم دغه څاغ نه دی چې د تیارونو په پراشوټو کې دی راخته کړی وي په ځمکه شنه شي وي دایش هلته استخبارات موجودی هلته فوج موجود هلته حکومت موجودی دی دوی به اجازه نه بوز فکر نه کوم په یوځی کې یو قدم هم څوک واخلي پاکستان کې ځکه دوی دومره حاکم دي تاسو وسوګوري پاکستان ټول امنیت کړی او څه ترهګر چي دي یا افغانستان دی په طرف تر سوق کړی دي د افغانستان جګړه مستقیما د پاکستانیانو لخوا مخکې بولای کیږي زه به خې بیلګې په پکتیا کې وخم چې زید مغزیم مړیال ته دی دوی ملیشه او دوی فوج مړیال ته پات شول جنرالانو مړیال ته پات شول همدارنګه په هلمند کې مونږ ولیدل اسناد ملاستر ول چې مستقیما پنجابیان جنگ رهبری کوي په هلمند کې زه فکر کوم چې ته مونږ بیا مونږ ځانو غولو یا بیا وای چې نه پاکستان نه د پاکستان خنیت لري پاکستان په جهاد کې مونږ سره مرسته کړی نه په جهاد کې مرسته را سره کړی نه وس مرسته را کړی مخکې مرسته هم د غرض نه ډکوه او د افغانستان د دښمنۍ په اساس وننم هلته مو تنظیمونه را ته جوړ کړل چې نه دیغه هغه خواګه یا ترخه مونږ څکو یو رهبریت باید وای یو مشرتابه وای یعنی د افغانستان به اتفاقی د پر د افغانستان د ننني ستونزو لپاره چې کوم څراوند په افغانستان کې مستقیما د ټول د پاکستان په خوخه شوې دي د پاکستان د استخبارات او د دوی عمق استراتیژي په اساس د کیږي همغه افغانان ته نور په کار دادي ځکه زه من هیڅ دی ولسی جرګې غړي د ماته ضرور هم نه دی حتی یو سیاسيون ته د خبره نه ده چې یو چا باندې داس یو تور ولګوي یا وایي چې موږ د دوی خبرونه نور ستړي نور به باور ونه کوو ولې نور موږ باور نشو کولای دا باید په جرأت وایي چې پاکستان په هیڅ مسلې کې د افغانستان باید دخیل نشي ک دخیل کیږي داس حرکت به دې دوی نه ونه ګوري چې هغه دې مونږ په خیر وي همیشه به دې دښمنه نه ډکوي همونګه حکومت باندې غږ ده چې ولسونه اوس در سره ولاړ دي تر شام او تاسې ولیدل دي امنیتي قوا او تر شادي حکومت تر شاو ولسونه ولاړ دي خپناره ولاړ دي نو د دې نه د حکومت استفاده وکي یو ستراتیژي د واضح جوړ کی هم د امریکا په مقابل کې جوړ کی هم نور هغه څوک چې په دې جنگ کې انوال دي بل خصوص د پاکستان په مقابل کې ما مخکې درته چې مونږه وسایل لرو نور دغه نه مونږ ته بد اورز نه شرات لای هر اورز د افغانستان په درې سو آتش پته یو وش پته ولسوالۍ دي په هر ولسوالۍ کې جنگ د درې څلور سو منطقو کې مونږه جبهه د جنگ لرو د دې نه بد اورز په افغانان نور به سره شي چې مونږه وسم پاکستان ته د التماس په جبهه خبري کوو مونږ وایو چې مونږه د پاکستان خاور نه دی تعرض مونږ باندې کیږي دغه جنگ ته باید مخه ورکړی شي چې چیرته مخه وي کوم سره څوک مشکل لري په میدان دراشي چورته کینی چورور د خاورې مشکل طالب را سره لري یا دایښه څه مشکل مازه مشکل دي نور هیوادو سره دی او مونږ ځان دلته ورته سپر کړی دی
بله ډیره زیاته مننه شغله مجیدی
با تشکر شنوندای رادیو آزادی همچنان اس ام اس فرستادن از طریق تلفن های افغان بی سیم خود حمدالله منلای از هرات نوشته ولسوالی شیندند البته مذاکرات صلح با یک گروه طالبان با اختر محمد منصور امکان پذیر است و به نتیجه خواهد رسید چون این را پاکستان می خواهد اما با محمد رسول به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارجی ها در افغانستان هنوز هم حضور دارند
روشان لکندهار لیکلی وای طالبان باید جوړ وکړي بل لار نه لري ځکه چې دوی ډلې شوي
شنونده دیگه بدون ذکر نام خود نوشته به نظر من سیاست کرزی اشتباه بود چون که صلح یک طرفه میخواست حالا اشرف غنی هم همان شیوه را تعقیب میکند و این امکان پذیر نیست قلندر از تخار نوشته که افسوس به حال این مردم افغانستان که در بین دو قدرت جهانی گیر ماندند و تا به حال نتوانستند ملک خود را بسازند
بله اوس نو برته ملمنو ته زو ډیر زیات وخت هم نه لرو یو مسله دا ده چې مخکمو دا ویل چې که د طالبان دوه ډلې شوي یوه ډله به ممکن له حکومت سره خبرې وکړي بل ډله بیا هم جګړې ته دوام ورکړي اوس په افغانستان کې یو بل ډله هم راغلې ده هغه داعش ده او دا احتمال هم شته چې یوه ډله لاړ شي له داعش سره یو ځای شي او بل هم په موسمي شکل جنگ ته دوام ورکړي او وضعیت تر پخوا هم بدتر شي دا احتمال څومره دی ښاغلی حسیني پشي
زبردست کوم چې دا احتمال هم ډیر دی کله چې مولا رسول تر مشه لاندې نوی طالبان هلته سره یو ځای کیږي او د منصور ډله چې لیدل کیږي دینه ډېر قوي ډله ده ځکه چې هغه د پاکستان د استخباراتو ایسای حمایت کوي ور سره دی ټول پاکستان کې اوسیږي دغه ډله په افغانستان کې چې اوس دوی فعالیت شروع که دوی د ضعیف په حالت کې دی او آهسته آهسته غواړي را ځان را جوړ کړي ځان قوي کړي او حمایت ترلاسه کړي. خو که دوی په هماغه ضعیف حالت کې پاتې کیږي نو دوی مجبور دي داعش سره یو ځای شي. او نور ناراضې ډلې چې د طالبانو په منځ کې کار کوي او د طالبانو په منځ کې دي ممکن د رهبري تر سطحه یا رهبري نه ښته سطحه که د رهبري نه دوی ناراضه وي دوی هم امکان در شته چې دا هم د داعش سره بیعت وکړي او داعش سره یو ځای شي. خو اوس چې لیدل کېږي داعش په افغانستان کې حضور ډېر کم فزیکي حضور لري ډېر فعالیت د دوی په شرق کې دی په ننګرهار چین او شینوارو په ولسوالیو کې چې اوس دوی هلته قلمرو دی هلته هم دوی د حکومت سره په مقابله کې دي او هم د طالبانو سره د عمارت سره په مقابله کې دي. دې ورځو کې چې هغه عملیات چې اوس په چین کې روان دي لیدل کېږي طالبان د حکومت لخوا نه داعش ډلې قوي هم ځپل شوي دي. که دغسې حکومت په جدي اقداماتو باندې لاس پورې کړي نو زموږ ملي اردو او قوتونه کولی شي چې داعش له افغانستان څخه لرې کړي او د اساسي مرکز نن ورځ په ننګرهار کې دی او اساسي مرکز یې تر ضربې لاندې دی او ورځ په ورځ د دوی هغه فامیلي چې د پاکستان نه ټول راوختي وو او د چین او د ننګرهار په ولسوالۍ کې ژوند کو آهسته آهسته دوی کډه کولو ته مجبور شوي دي. په دې ورځو کې پاکستان خواته ځي ځکه خپل حالت ضعیف ویني په افغانستان کې ځایونو کې دومره قوي فعالیت نه لري.
خیلی مختصر متاسفانه وخت خیلی کم است اگر اجازه بدین یک سوال دیگه هم از شما دارم.
یو تعداد دلی ممکن په آینده کې د طالبان یو سره ډلې چې حکومت خپلونه ناراضي دي خپل حکومت نه ناراضي دي خپل
تشکر بشه ایسه. اجازه بدین یک سوال دیگر هم از شما مطرح بکنم. موضوعی را که جناب آقای جاوید کوهستانی لحظات پیش مطرح کردن او ای بود که حکومت افغانستان باید از این دو دستگی یا حتی سه دستگی احتمالی بین طالبان استفاده بکنه و یک گروه را به طرف خود جلب بکنه. فکر میکنین تا به حال حکومت افغانستان در این قسمت تلاش کرده و حداقل تا حد این تلاش ها محسوس است؟
دا سوال کما پر اړه لري خو زه باید تاسو کوم چې د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت زه تیار دی چې د طالبانو د ټولو ډلو سره باید خبرې وکړي ځکه چې دا د افغانستان په ګټه ده. هر فرد چې یو مسلح فرد یا هغه شخص چې د افغانستان د حکومت او ملت په مقابل کې جنګیږي او نن ورځ هغه نه صلاح د اوږو نه ښکته کوي او حکومت سره او ملت سره یوځای کېږي دا د افغانستان په خیر او د افغانستان په ګټه دی. او حکومت دا دنده لري چې مستقیما د دغه ډلو سره باید تماس ونیسي هغه ډلې چې ضعیف حالت کې واقع دي او هغه ډلې چې نن ورځ په داخل کې فعالیت کوي دوی سره باید مستقیما تماس ونیول شي تر څو وکولی شو د صلح یا د ادغام مجدد لارې نه د حکومت سره یوځای شي افغانستان خدمت خلکو ته خدمت.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. امین رسول او کمال الدین په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده. خبرونه ته ډېر لږ وخت لرو. مجلس صاحب تاسو هم که صرف یو دقیقه کې نظر څرګند کړئ چې څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو له اختلافاتو لازم استفاده کړې ده؟
متاسفانه نه، موږ حتی د دوی اختلافات نه ونشل کړل استفاده وکړو، ولې دې دپاره موږ د سولې شورا داسې کار ونه کړو چې هغه موږ ته د منلو وړ وي یا هغه موږ په هغه باندې حساب وکړو. زه د مثال په ډول درته وایم، دا خو پرېږده چې دوی د مخالفتونه باید ګټه واخلي یا ورشي د هغوی د سولې پروسې ته راداخل کړي. هغه طالبان چې داوطلبانه د سولې پروسې ته راغلي دي، قومي یا وکیلانو یا د ولایتي شورا یا د حکومت په وساطت یا دوی خپله زړه غوښتی چې نور جګړې نه لاس واخلي، په ولایتو کې راغلي دي، هلته پراته دي، در بدر نه دي، د دوی امنیت دپاره چا کار وکړو نه. دوی ته عقلا دومره یو کار زمینه برابره شوه چې خپل اولادونه په وساتي، در بدر هم د امنیتي ویره ورسره ده، هم په یو بد حالت کې دوی په ژوند کوي. زه فکر کوم چې حکومت ته پکار دي چې نور داسې یو ستراتیژي باندې یا داسې یو کار وکړي، خصوصا د سولې شورا چې وکول شي چې غو اعتماد پلاس کې واخلي. تاسو ګوري د سولې په نامه خلک راغله امریکایانو لخوا بند تواچول شو، جنون تواچول شو، ولې د سولې شورا خپل خوله وخړله، ځان ناګول واچول. مونږ ډیر زیات د غرقه مثالونه لرو چې د سولې پروسې ته خلک راغله، ولې هغه څه تعهد چې شوی یا کوم مکلفیت چې حکومت لرلو، حکومت هغه مکلفیت سرته ونه رسولو. دوی د دوی امنیت ساتل، د دوی ته د مسون ځای پیدا کول، دوی ته اقلن د یو کار پیدا کول د پر دوی څه ونه کړل. څه خاصه چې دوی په مخالفینو په د اختلافاتو نه ګټه واخلي، څه خاصه ده چې دوی وکول شي دغه ظرفیت پیدا کړي چې مخالفینو سره د خبرو میسته کینی په خپل د سولې شورا. زه فکر کوم دغه ظرفیت تر اوسه پورې موږ حکومت نه درلودلې، موږ هیله مند یو چې دغه ظرفیت حکومت پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ښاغلی ګلپاچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی، او همدارس ښاغلی جاوید کوهستانی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. د ازلی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.